السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې پښتو یو ساته خبرونه ته خراغلې خبرونه. افغانستان ته د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو سره خبرو کې په پاکستان کې د روسي بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي دي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او ډاډ یې دوی ته ورکړی دی چې خاوره به یې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی د جولای 19 تر 21 په کابل کې وو او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي. هغه کابل ته له سفر وړاندې ویلي وو چې یو مهم بحث به یې د هغو اندېښنو په اړه وي چې ګنې پاکستاني طالبان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریې او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي چې چیرې ایران افغانستان ته د داعشانو او وختو په اړه معلومات لري دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست عامر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې ورسي بریدونه له خارجه واردو شوي او کړي. د طالبانو حکومت همدا ډول په ورسوي کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبان وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشې کړي او هم د رسنیو له کارکوونکو د نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قوله د جولای په 12مه د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه بیدار ودراوه، په سر باندې یو کڅوړه ورته وکړه او په زور یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر رادیو کې کار کوي، برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال او نړیوال ریفری حلیمه قاشرزاد باندې د انګلستان د ګارد چیف او د پرتګال د پروټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه به د پرتګال په الګارو ښار کې وشي. د پورتو او ګارد ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی. حلیمه قاشرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. شیرزاد له هغه محدود افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. او د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامند سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل کړي دي. د مامند پولیسو مرستیال صدر خان رسنیو ته ویلي دي چې یو ګاډی د ریموټ کنټرول بم په وسیله په نښه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. دا چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې په خیبر پختونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او د 9 پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستاني چارواکي په اکثر دغو بریدونو کې ټي ټي پي تحریک یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکیله بولي او تور لګوي چې دا وسلوال له افغانستانه د بریدونو پلانوي، خو طالبانو یې په زلونو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې ډیره برخه دوه نورو نیوزو پروګرامونو ته جلا شوې ده، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودله. دا خبره رویټرز اژانس د جمعې په ورځ له دې موضوع د باخبره مقاماتو په حواله خبره کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنې دور وایسي شاوخوا دوه کاله کېږي چې د افغانستان څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني په امریکا او اروپا کې کنګل شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د تفتیش ډله نه ده توانېدلې چې افغانستان ته د سویس د امانت له صندوقه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال په برخه کې د امریکایي چارواکو رضایت ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تفتیش د امریکا لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز ته ویلي پلټنې د امریکا د خزانې وزارت هغه نظر بدل نه کړای شو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک کې تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له صندوقه د افغانستان پیسې ور انتقال شي. د امریکا د خزانې وزارت دغه چارواکي زیاته کړي د افغانستان مرکزی بانک باید وښيي چې له سیاسي نفوذ او لاسوهنو خالي ده. رویټرز ویلي دغه چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د 3 او 4 سمبالو طالب مشرانو پر ځای د مسلکي بانکرانو ګمارنې ته ده. امریکایي چارواکو ویلي د یوې بلې درېمګړي ارزونې اړتیا هم وړاندیز شوې. اخو د افغانستان د پیسو پر سر د سار صندوق شریک مشر افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي ویلي د ارزونه چې په مارچ کې بشپړه شوې او لا هم د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره ده نه ده کتلې. شاه مهرابي د افغانستان بانک د بورډ غړی هم دی. هغه رویټرز ته ویلي د افغان وجهي صندوق د شتمنیو کارول باید د نرخونو د ثبات او په بانکونو کې د کافي پیسو د موجودیت په اړه متمرکز وي، ځکه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د نشتوالي په صورت کې ټول مالي سیستم له خطر سره مخ شوی. ښاغلی مهرابي او هم د افغان صندوق بل مشر انوار الحق هدي چې پخوا د افغانستان بانک مشر او د مالیې وزیر پاتې شوی ویلي د افغانستان بانک د تفتیش په اړه به هغه وخت نظر ورکړي چې کله یې ترلاسه کړه. د افغانستان بانک تفتیش لا رسنیز او عام شوی نه دی. د امریکا خزانه وزارت چارواکو په دې اړه هم ټینګار کړی چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک باید ثابته کړي چې د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل پر ضد یې کافي کنټرول ترلاسه کړی او هم یو معتبر خپلواک څارونکی ټاکي. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي د افغانستان بانک په اړه زموږ ارزونې نه دي بدلې شوي. نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په دې مورد څه تبصره کړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک $1 میلیارد د نیویورک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شوو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایډن په امر په سویس کې میشت د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. پاتې برخه چې لومړی سر د 2020 کال د سپتمبر 11 د پیښې د کورنیو قربانیانو ته ځانګړې وبلل شوه لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویورک یو قاضي د سپتمبر 11 د قربانیانو کورنیو ته د غرامت په توګه د دغو پیسو ځانګړي کول رد کړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره د دغه هیواد اقتصادي شرایط لا پسې خراب شول. د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېده او تر ټولو مهمه دا چې د لوږو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو. د ملګرو ملتونو ارزونو ښودلې چې د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې یوه برخه خلک آن له قحطۍ سره مخ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د نورستان ولایت منډول ولسوالۍ کې یوه میاشت وړاندې د راوتلیو سیلابونو له امله بند او ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول پراته دي. سیمه کې خلک وایي نه خپلو کورونو ته خوراکي توکي وړی شي او نه هم ناروغان روغتون ته په خپل وخت رسولی شي. دا چې نورې څه ستونزې لري او تر خواهیې هلته له چارواکو ژمنې څه دي تفصیل دې راپور کې واوري.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې و میاشتو وړاندې د شدید باران د اورښت له امله سیلابونه راوتلي وو چې پکې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمن سره کې له کاره بستلې دي. د سیمې اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعګل د خپل ماشومان سره د جمعې پورز دغه لستونز او خطر ډک لار په پخو وغلی. وای په کوم ځای کې چې لار بند ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کولای او هر شیبه سینته د غرزیدو غواخ موجود دی.
زنانه ډاکټر سره او منګ او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت لپاره منډولو لسوالینه پیاده او ان د دواب لسوالی صاحب ور په خلک په یو زنګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لک فاصله ده او لاندې ډیر تیز ده سین روان دي او په لپاس یو زنګو اچول شوی دی.
خاغلی جمعګل را تول ناروغان د روغتي سانتیا او د نشټوالي په وجه په کورونو کې به درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند اکمالات چې چی شه دي 900 کیلومتر په خپل وګو باندې اګدي په دې دوه پل باندې دی. یو زنګو باندې تیرې بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې بیا خو چې کوم هغه موټر چیرته پیدا شي هغه د درېچند په کرایه باندې د خپل کلیو درسې لغمان نه تر منډول رسوالی پر 800 کرایه او اوس یو نیم زر لګي. نو یو بوري وړه چې د داخلك چال ته د خپل ځایونو ته رسي او 100 روپۍ د دې کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک په پرانستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځای چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورس پیل کړي خو سړک ته له غره غټي تیږي راخویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږي پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ لمنځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل
اسکاتور خنشت نو لاسی کارونه دی په ماشینونو سره تقریبا ډیر کار شوی دی په 15 ورځې د تخمین کې بیا کارونه پاتې دي
20 روپے منار د ریکور کړی دی کمر دی کمر چې
هغه وای اوس یې سرک پاکونکو ته ویلي چې خپل کار دی چټک او زیات کړي څو لار زر د موټرو د تګ راتګ جوګ شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې 13 میاشت سیلابونو ولسونه ته د مالی زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتره سرک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج بنسټیز روغتي مرکز ته وب خطلی د 3 میلیون افغانیو درمل او وسایل تریوړي او اوس هم پکې د سیند وب روان دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د جمعې په ورځ په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاریونونه وکړل. تر دې مخکې لاریون کوونکو د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د سویډن پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت د ودانۍ یوې برخې ته یې اور واچوه. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په عراق، لبنان او ایران کې د جمعې لمانځه وروسته خلک سړکونو ته ووتل او سوله ییزې مظاهرې وکړې، خو په بغداد کې بیا د چهارشنبې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې وې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخه وسوځوله. د سویډن د ټي ټي خبري اژانس راپور له مخې، مخکې له دې چې مظاهره چند د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله ایستل شوي وو او ستاکهولم ته لیږدول شوي دي. پرون جمعه د سختې ګرمۍ لاندې هم د بغداد په الصدر ښارګوټي کې په زرګونو کسان ټول شوي وو، هغه سیمه چې شیعه دینی عالم مقتدا الصدر پکې پراخ نفوذ لري. مظاهره چیانو چې قرآن کریم له ځان سره لیږداوه، د سویډن بیرغ یې وسوځاوه.
سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى يدفعهم
على الصدر. ده بلا پلاوه ده لبنان ده پلازميني بيروت بسويل كده ايران لملاك البرخمن حزب الله مليشه دليل لخوا پا جوڑ شوی مزایره که زرگونه کسانو برخه واخسته. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ وسوځاوه. د بیروت د مظاهرې یوې ګډونوالې دعا عبدالنبی د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
موږ په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد احتجاج ته راوتلي یو او له ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له عربي او اسلامي نړۍ څخه غواړو چې له سویډن څخه خپل سفیران وباسي او سویډن بایکاټ کړي.
د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په شپه په یو ویډیوي وینا کې له اسلامي هیوادو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنجشنبې په ورځ له سویډن سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د سویډن سفیر له خپل هیواد وایست او خپل شارژ دافیر بیرته له ستاکهولم راوغوښت. د ایران پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ. دا مظاهره د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده. په سویډن کې د یو عراقي تبعه او 30 کلن سلوان مومیکا لخوا د چهارشنبې په ورځ قرآن کریم تر سپکاوي د اسلامي هیوادونو کلک خبرګون وپاره و. مومیکا په جون میاشت کې هم په ستاکهولم کې تر ټولو لوی جماعت نه بهر د قرآن کریم یو نسخه تر پښو لاندې کړه او څو پاڼې وسوځولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې د مومیکا دا کار د سویډن د حکومت د نظرونو انعکاس نه کوي. په ورته وخت کې هغه د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په سویډن کې د بیان د ازادۍ او د مظاهرو پر ازادۍ ټینګار وکړ. افغانستان کې هم د طالبانو حکومت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په ستاکهولم کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه ودرول. د طالبانو له دغه اقدام وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یوې خپلواکۍ او بې پرې ادارې په توګه له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره مرسته کوي او اسلام او افغاني دودونو ته درناوی لري. دغه کمیټې هم ویلي دي چې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه غندي.
ډیر زیاته مننه چې تر دمګړې پوری د ازادۍ رادیو سره وای او زموږ خبرونه مو اوریدي. د خبرونه په پال کې مې یادونه کړې و چې د خبرونه لویه برخه د ازادۍ رادیو دوه نور پروګرامونو ته جلا شوې ده. درسي ساعت او پښې د خوځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ دا خبرونه په پرله پسې په یو بل پسې خبرېږي. تاسو دا واورئ. زه نه اجازه غواړم. ښه وخت.